دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د بلا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته پر علي جلیل شخیز پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دي فزیکی حالت یې ښه نه دی ذکر د زړه ناروغي لري د بشري حقوقو له سازمانه د بخنه رنړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي
د جدي و سره نمایند
د حسن د کورنۍ د غړې همدارزوي هغه د بیان د ازادي ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوازیو د بیا پرانستو د غشتنو لکبل د طالبانو له لوري نیول شوې ده د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوا دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دغه دوه دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
ده هغه شمیرو لمخې چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ یې د قتل او څلور یې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر
د مقدم په وینا ایران په 2014 کال کې په بیلا بیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوی له دوی سره شریک کړي له بل خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمیر افغانان په ایران کې زندانیان دي ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو لکبل په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلی دي د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده د امریکا متحد ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پترس کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سپرلۍ وشل شوی وي د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سینډ راستل شوی دي د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نشته په داسې حال کې چې غوښتل د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې ښکته شي لوی پوځي هلیکوپټر سره ټکر شو په سرخه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایب الوتنه کړې و درې کسان سپاره وو تر اوسه د دې پیښې علت روشانه نه ده
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرخلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی په ورستی مورید کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایی او اروپایي هوادونو څخه نوي کسان انتقالیږي افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړی ده چې د دوی امنیتی او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده، او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو، د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولې د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینه فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسیده. او د هغه کسان یو متضرر نه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن د تاسو ګورې زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما د حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیزالرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښه، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصا هم په صحنه کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه درازم د ولې میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریج صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سره دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پښتنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه باید تاسو د جریان د سم چې خلک دال کې یو داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنه زه یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې یو ناظر په هیڅ چې زه الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل الته زه خپل یو د متضررینو نه يم. زما او خپل کې وجل شوی دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اسان اخوند و چت کړل شو چې تر نن زما ور سره تماس نشته، خو خلک وی چې ژوندې دي، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت ک زما او خې د پیښور نه اوچت ک او ماته زهر راکړه. مونږ د درې تنه مونږ کار کوو په دغه باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستوار شي. او دا کالو 2003 نو رازم دې چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختنه ته جواب درکم، زه مجبور باز خپل قصې بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دي تاثیرو هغه دې سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دې دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسانه دي او دا نظام یې یرغمل کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خال د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځکه خرابه شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د طبي مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زه ملا برادر ګورم هغه بهاني وکړلې د ویل ما سره باید وزیر کینی پرې نه خده. په اخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه دا جو د راته خو یو خایا. نو چې کله ورته را وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د را وسته صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده. نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایان راويست او دا قطر ته لاړه. د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د ایسیای سره ارتباط جوړ شو. د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وي الته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولېګل شو د قطر ته او الته دا خبرې نورې پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغییرېږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی داو چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نوځي خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګيږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درويشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله اونې ز غونډه و. نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حملاتړ کوي او دغه سید سنجتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري. نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو په نو ویل چې
بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وي چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولې وو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاریخوالي هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. تر دې علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغې نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې که تاسو یاشي د جمعیت العلماء اسلام او فضلالرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی وو. په هغې کې څه باندې 122 کسان وژل شوي. نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسی بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس او پاغي بریچي او پاغي کې لزونه کسان وجل شي دغسی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیر کې د پیښور په نورو برخو کې